نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ار سی آر وایي افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دی او د شرایطو کې د کډوالو ستنول باید او طالبان وي. دوی له تعلیم او تحصیل د نجونو محرومول د بشري حقوقو د نقص یو ښکاره بیلګه بولي او وایي د ستنیدونکو کورنیو نجونې هم له تعلیم او تحصیل محرومیږي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت که څه هم ویلي چې له پاکستان د راستنیدونکو کډوالو نرینه محصلانو او ښوونکو ته به د زده کړو او کار د دوام زمینه برابره کړي، خو د هغوی د نجونو زده کوونکو او محصلانو په اړه یې څه نه دي ویلي. بل لور ته یو شمېر هغه محصلان او زده کوونکي چې د تحصیل د دوام لپاره پاکستان ته تللي اندېښنه لري چې افغانستان ته په ستنېدو سره یې د زده کړو چانس له لاسه وځي. پښتنې دا دي چې د راستنېدونکو کورنیو د نجونو د تعلیم او تحصیل لپاره څه باید وشي؟ آیا د طالبانو حکومت کولی شي د نورو نجونو تر څنګ د راستنېدونکو کسانو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي؟ نړیوالې موسسې او ادارې په دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري؟ نور بس د خبرونه کې نن پر همدې مسلو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنې دي د ښځو د حقونو فعاله اوګی امیل، په پاکستان کې افغان ژورنالیست او د ښځو د حقونو فعاله ډیوه امرخیل، او په پاکستان کې د ښځو د حقونو بله فعاله ملالۍ ستانکزی. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي همکار مې هم اشاره کوي چې درې واړه میلمنې له ښه مرغه چې سټوډیو سره هم وصل شوي دي. راځي بحث به له میرمن دیوی امرخیل نه پیل کو. دیوا امرخیل چې دا ژورنالیست هم ده، د ښځو د حقونو فعال هم ده. کله چې ژورنالیست وینو له خلکو سره له ولس سره تماس ډیر وی نظر نورو کسانو ته. میرمن امرخیل، تاسو را ته کیسه وکړئ. دغه افغان کډوال چې د رایستلو لړۍ دا د رسمن پیل شوله، په دوی کې څه شمیر محصلان یا زده کوونکي دي چې د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته تللی وي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنو ملمنو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل، اوس په دې باندې موږ تاسو خبر یو چې دا واقعا یو هغه بله څپېړه ده د افغان نجونو پر مخ باندې چې دا د دوهم ځل لپاره پاکستان ورته ورکړله. یعنې په دې کې هغه ډېرې زیانمنې، په دې کډوالۍ بهیر کې هغه ډېرې زیانمنې چې دي، بیا هم افغان نجونې دي، افغان میرمنې دي. ځکه چې یو ځل خو پر افغان نجونو او میرمنو باندې د کار او همداراز د تحصیل بندیزونه ولګېدل، هغه په افغانستان کې البته د طالب چارواکو له لوري. او اوس بدبختانه دلته چې کومې انجونې د تحصیل لپاره راغلې وي یا هم له پخوا چې دلته خپل زده کړو ته ادامه ورکوله، نو له بده مرغه چې اوس پاکستان یعنی د هغوی باندې دا د تحصیل مخه یې ونیوله او په هغوی باندې دا بندیزونه ولګوله، نو واقعا دا ډېره زیاته د خشنې خبره ده. نو په دې کې یعنی زه مطمئنه یم چې په ډېر فیصدی انجونې به وی چې دلته اوس مهال زده کړې کولې، نو دا چې اوس دوی مجبوره دي چې وطن ته به بیرته ځي، نو دا خو معلومداره خبره ده چې هلته به یو نامعلوم برخلیک سره دوی مخامخ وي. ځکه چې په هیواد کې خو موږ تاسو خبر یو چې په هیواد کې د انجونو پر مخ باندې، د میرمنو پر مخ باندې هر نوع د زده کړې حق، د کار حق یا هر نوع فعالیت که زه ووایم پر باندې بند شوی ده، د هغوی مشروع حقونه ورڅخه اخیستل شوي دي. نو هر یو چې دلته کډواله شوی و هغوی له ډېر مجبوریت نه کډواله شوی وي، نو دا ډېره دردونکې ده چې هغوی له خپلو بایللو هیلو سره به بیرته بیا افغانستان ته روان وي، او افغانستان کې خو د دوی لپاره هیڅ کوم روښنایي هم نشته ده. نو زه فکر کوم که داسې د پاکستان حکومت پرې پرېکړې باندې د خپل پریکړې ته ادامه ورکړي او مخه ونه نیول سي، نو دا معلومداره خبره ده چې په دې کې به نجونې او میرمنې ډېرې زیاتې نورې هم زیانمنې شي. د رواني فشارونو تر څنګ چې درلودلې، لا به هم د دوی د رواني ستونزې او کړکېچ لا به هم زیات شي.
ډیره مننه میرمن امرخیل، سلامت اوسې. راځي چې د اوګي امیل د سر خبرې هم واورو. اوګي امیل په افغانستان کې د حمله وضعیت خبره ده. میرمن امیل، څه فکر کوي دا مسله څومره د اندېښنې وړ ده چې هغه نجونې او میرمنې چې د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته تللې وي، هغوی هم بیرته راستنیږي؟ په هیواد کې اجازه نه درلوده، اما پاکستان کې اجازه درلوده چې تعلیم او تحصیل وکړي. اوس خو فکر کوم پاکستان هم دغه چانس ترې اخلي.
مننه تاسو ته، سلامونه درنې میلمنو ته او اوریدونکو ته. خبره دلته ده چې واقعاً کله چې دا حالات او دا خبرونه مونږ واورېده، او دا چې ادامه لري او د هېچا خبره نه د ملل متحد، نه د نورو، نه د نورو ځمکې پر مخ چې هر څوک په دې غږ کوي، یا افغان چارواکي دوی نه خواهش کوي چې دغه لړۍ اوس بنده کوي، دا یو لوی ناورین دی. دا هغه نجونې دپاره چې هلته تللي وو، او یو ډېر کم کسان نه وو، ډېر خلکو چې هېڅ امکانات نه درلودل، دا خپل هر څه هغوی د تعلیم په اهمیت پوهېدل. که یوه ښځه باسواده شي، نو شپږ نسله باسواده کېږي، یوه قبیله باسواده کېږي. د هغوی په مزایا هغوی پوهېدل، هر څه له لاسه ورکړل، بس خیس پکې کړل، په څه رقم به قانون بې قانون لارې خپل جنکۍ وې وړلې. بل اخر هلته هم چې نوی دي، څونه سختیګانې به یې ګاللې تر څو چې دوی ځای ته ځای شوي. لا دوی د مکتب هغه دروازې او صنف دوی ته بلتیا پیدا کړو، بیا زړه کې یو امید پیدا شو، بیا خوشحاله شو چې مونږ به د علم پوهې د نعمت نه برخمنه شو، ځان دپاره به بل اخره هدفونه ټاکو، مونږ به د خدمت جوګه شو، دوی وطن ته به بیرته راشو. دا هغه هغوی پوهېږي چې بې د تعلیم نه ممکن نه ده، بیل علم پوهې نه سړی خپل ارزوګانو ته نه رسیږي. هغه څه چې دوی تینوي، هغه خوبونه او هغه خیالونه، هغه الګوګانې چې دوی په سر کې لري، او هغه هر ځوانه لري، هر ځوانه پیغله جنکۍ مونږ چې په هغه سن کې دا مونږ ته تجربه شوې ده، هغه یو جهان فکرونه کوي، خپل راتلونکي دپاره خپل راتلونکي دپاره ښه خیالونه لري. هغه یې ترېنه واخېست، هغوی لا بلد شوي نه وو. هغلته هغه چانس چې ترېنه واخېست، زه احساسوم چې څومره سخته ده د دوی په زړه به څه تېرېږي، د دوی د والدین په زړه، د دوی ذهنونه، دوی به لیونیان شي، دوی روانیان شي دلته چې بېرته راځي. او دا لارې، دا تکلیفونه یو قیامت دی، یو ماشر دی په دا لارې کې. خلکو نن ماته هغه ځای نه زنګونه وهه چې دا څومره سخته ده، دا خلک په څه رقم ویلي، آفرینې، دا انسانان همدلته مري، دا ټول په تکلیفونو اخته شوي دي. هغه وایي دومره اوږده لاره کې لارېګانې بندې دي، او دې کې انسانان هم شته، او ښځې ماشومان هم شته، جامې هم شته، کالي هم شته، دوی هم دي، لارې هم بندې دي. دا څومره تکلیف دی، دا چې راځي دلته هېڅ شی هم نه لري په دې یخ کې، دا څومره سخته ده. والدین خو لیونی کېږي، ځکه د هرڅه له لاسه ورکړه هلته لاړه. دلته هم حکومت څه تابیا ورته داسې نه ده نیولې چې هغه سړی فکر پرې وکړي. دوی لا بلد نه دي، تجربې د دې کارونو نه لري، چې هغوی بیا دوی تعداد دومره زیات دی، دونسیل غوندې دي، دوی ته هېڅ د چا پلار هم هغه نیولی نه شي. بیا دوی خو هېڅ نه دي، وزګارتیا تر څه حده پورې ده. او دغه نجونې چې بېرته وګرځېدل، دا ټول زه فکر کوم دا ټول بلې رواني تکلیفونو باندې اخته وي، او دا سخته ده. انسانان خو د تیږې نه سخته ده، او د ګل نه نازک. خو زه پوهېږم چې دا جبر، دا لوی ظلم، دا قساوت چې دوی په دې افغانانو وکړه، او دا یې عملي کړه. ته باور وکړه چې آسمانونه ورته ژاړي. ډېر سخته ده، تحمل یې سخته ده، جنکۍ دپاره، فامیل دپاره، دلته دا ټول
یو نورین دی. پوهیږو هغه کوم ویډیوګانې چې ښکته پورته کېږي، کوم انځورونه چې راوځي، واقعا د سړي زړه ورته سوځي. یعنی که زړه تیږه هم وي دغسې حالاتو کې، فکر کوم کله ناکله چوي، اما د انسانانو زړونه دي چې کلک سوي دي، سخت سوي دي، او همدغو زمینه برابر کړی چې دغه سي فشار په دې کډوالو باندې راسي. بل غټ مشکل دا دی چې موږ تاسو پیږی چې افغانستان کې ساړه را روان دي، لمخکې نه په ځینو ولایتونو کې د کابل په ګډون هوا سړه شوې ده. ډېر مشکل ده چې سړی د کور دننه مثلا شپه بې کمپالي تیره کړي، اما دوی ته تر اوسه حتی د خیمې ډاډ هم نه دی ورکول سوی. ځکه کشمیر هم 1.5 میلیونه یا 1,00,000 کسان په خولې یادېږي. فکر کوم دی لوی ښار نفوس ممکن هم دومره وي. پاره سلامت اوسې کور مو ودان میرمن عامل، راځئ چې د ملالۍ ستانکزۍ خبرې هم واورو. دا هلته په پاکستان کې اوسي، د هغو افغان کډوالو له ډل نه ده چې درېیمو هېوادونو ته د میشتېدو په نیت هلته تللي. اما میرمن ستانکزۍ، فکر کوئ هغه کسان چې درېیمو هېوادونو ته د تګ په نیت تللي، د هغوی ژوند هم په پاکستان کې تریخ شوی دی؟ هغوی ته هم د پولیسو لخوا خبرداری ورکړل شوی چې تاسو به باسو؟ ځکه د هغوی هم فکر کوم د اکثرو ویزې به اوس ختمې شوي وي.
سلامونه مې ومنې تاسو تاسو ګران مېلمنو ته هم سلامونه وړاندې کوم، د تاسو همکارانو ته او د تاسو د رادیو د لارې ټول زړیدلې بدبخت افغانانو ته هم چې چیرته مېش پراته دي. نو دلته مشکلات خو بالکل شته دی، په دې باندې ټوله دنیا پوهېږي. دغه اوس هم د ما کره یو تعداد فاملیان راغلي دي، ځکه خو د ما خو ویزه د امریکې نه دي نشي کولی چې ما وباسي. او پخوا مې دلته ویزه هم شته، ویزه مې درلودله، دوی نشي کولی چې د ما ویزه سلب کړي، ځکه چې زه ویزه یو کال لرم او د امریکې سفارت د خوانه ماته ورقونه راکول شوي وو. او هغه خلک چې یعنی دوی راغلي دي د یو امید لپاره چې ووځي، ځکه چې په افغانستان کې خو تاسو ټول پوهېږئ چې د تعلیم او تحصیل زمینه نه ده، د دوی حق ته نه اخیستل شوی دی، د خپل د لورګانو لپاره بچوی لپاره دلته راغلي دي چې هم تحصیل وکړي، هم یو لار ورته پیدا شي چې ووځي. اکثریت کیسونه لري، اکثریت هم یونیسیار کې کیسونه اچولي دي چې یونیسیار هم اسې بېغور دی، یو ورقه ورته ورکړي ده، هغه ورق پولیسان نشته چې ورته مشکلات پکې غرق دي. ټول افغانان چې هر چیرته دي، خو خصوصا پاکستان او ایران کې سخت حالت خراب دی. په هر صورت باندې موږ او تاسو باید ونه ژاړو ورته، ځکه همدغه افغانان چې دا اوس کډي باري دي، همدغه څلوېښت کاله مخکې دوی راغله دلته. دوی چې راغله هماغه مشکلات په وطن کې وو صحیح دی. هغې نه بعد چې کرزي صاحب راغله، دوی داسې ونه کړله چې دوی ونه ویلي چې پردي کټ تر نیمو شپو ده، پاکستان دی د افغانستان دښمن، په دې باندې ټوله دنیا پوهېږي. او دا د انګلیسانو ظالم دلته ده چې هر خواته مسلمانان پې وژني، خصوصا بې دفاع افغانان په هر حالت کې وژني، که د لږې نه وي، که بېکاري نه وي، که تحصیلي نه وي، کبي وطنی نه وي، دا خلک وژني. یوازې د منګه تیز شمشیر چې پروت دی د ډیورنډ کرخه ده، چې هغې باندې افغانان شوي قرباني.
بله، او میرمن ستانکزۍ، فکر نه کوي هغه کورنۍ چې د تحصیل د دوام لپاره تلل وي، د هغوی په ستوني پښه یې خودل دي؟ ځکه هغوی ته باید حق ورکول سي چې که وغواړي پاکستان کې پاتې شي، ممکن ویزې هم ولري، خو هغوی هم نن سبا راایستل کیږي. حتی هغه کسان چې کارتونه لري، هغوی ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو لخوا ځورول شوي، نیول شوي، حتی افغانستان ته راستانه شوي دي.
د دې خدای ته ټول افغانان، ما یو صد مخکې تاسو ته وویل چې افغانان اکثریت د دغه طالبان نه بعد خپل د لورګانو د تحصیل لپاره راغلي، انسیات کې ځانو ته کیسونه اچولي دي، او دلته غواړي چې هغه بچي تحصیل وکړي. اما متاسفانه اوس ویستل کیږي، ځکه چې دغه پاکستان د افغانان په ده باندې پوهېده، دا طالبان، دا مجاهدین چې د پخوانه دلته راغلل، د دوی پلار کور وزانونه یې واچوه، ټول افغانان یې در په در کې دلته راوسته. اوس هغه ماشومان چې پیدا شوي وو، هغه پلارونه شوي دي، هغه نیکونه شوي دي، څلوېښت کاله عمر بیخي ډېر دی. د هغو بچي چې محصلین دي، دا خو اوس خو راغلي، اوس خو بلاړ شي چې دوه کاله کېږي. و هغه خلکو ته زه ژاړم چې د هغو بچي وو، کړوسي وو، نواسه وو، ټول دلته پیدا شوي او غېږه ورکوي محصلین ته، پاکستانیان ته، او ژاړي وځي. دوی ته وطن ده دلته، د دوی وطن شو څلوېښت کاله، دوی دلته پیدا شو. دې کې موږ څوک ګرام بولې، څوک اوس خو زه وایم چې ولا پلان کې وشو بس مدان کې وشو هیڅ فائدہ نه لري. خو باید چې ملل متحد په دې باندې غور وکړي چې دا خلک چې دغه تراغلي دی دنیا کې حقوق بشر چلیږي دا څنګه چل دی چې دلته افغانان په سوټي باندې وېسل کیږي؟ دا هم ځکه خو د خدای د بنده خو نه دی.
بله او مېرمن ستانکزی مننه. موږ
د دنیا انټرنیشنل قانون چې دی دلته کوم د جرم وکي کولای شي چې دوی بندي کې کولای شي چې دوی وباسي، اما دوی خو په خپلو پیسو په خپلو زیار په خپلو زحمت یو بنده چې لاس کړې یو وطن کې تیر کی هغه طبیعت ته هغه ځای اخلي. دا خو څلوېښت کاله به ته څنګه خبره ده چې اولاد دلته پیدا شي طبیعت ورته ورنه کي کورونه ورته ړنګ کي او افغان میشت حکومت ورته په ژیړه ژیړه ګوري او ورته وایي چې زه د پاکستان نه سخت مننه کوم چې
و ساتل. بله همدغه انتقاد هم کېږي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې لازمه ده داسې قوي غبرګون ونه خود، فقط د طالبان د پاکستان د پریکړه وغندله، ملل متحد هم د پاکستان د پریکړه غندلې، غیر عادلانه بللې ده. او یونیسیار سره چې موږ خبرې وکړې په پاکستان کې، هغوی هم وایي چې د محال کې دا زمینه نه ده برابره چې ته په زور باندې او مهاجر ستون که، ځکه په افغانستان کې خپله د یونیسیار په وینا بشری حقونه نقص دي. په سر کې همدغه د نجونو د تعلیم او تحصیل موضوع ده چې نن موږ تاسو خبرې هم پی کوو. بس په دې هیله چې اوس حداقل دغه افغان کډوال چې راستنیږي یونیسیار او د ملګرو ملتونو نورې ادارې لاسنیوای وکړي، ځکه د طالبانو د حکومت امکانات او بودیجه دومره نه ده. موږ تاسو پوهیږو د طالبانو د حکومت لخوا که څه هم کمیسیون جوړ شوی، خو هغه څومره خیمې او کورونه چې اړتیا ده فکر کوم د حکومت له وسه به پورته وي، تر هغو چې ملګري ملتونه او نورې نړیوالې موسسې مداخله ونه کړي شاید دغه ستونزه لا هم جدي سي د ژمي پر مهال. مننه کور ودان. بیرته میرمن امرخیل ته ورځو. راځي لږ زره په امکاناتو تم شو میرمن امرخیل، تاسو دغه د افغانستان وضعیت هم ښه ښکاري، امکانات درته معلوم دي. دا هم راته معلومه ده چې 1.5 میلیونه کسانو ته د کورونو جوړول هم امکان نه لري په لنډ وخت کې، حتی د خیمو لګول هم امکان نه لري، ځکه په هرات کې مخکې له مخکې دغه سی او طبیعي ناورین راغی، هلته زلزله وشوه، مثلا زرګونو کورنۍ هلته بې ځایه شوې. د ملګرو ملتونو د نړیوالو موسسو د ډبلیو اف پی ټول تمرکز په هرات باندې دی. تر اوسه د هرات د زلزله ځپلو ټپونه لا رغېدلي نه دي چې دغه سی یو بل بشري ناورین چې هغه د کډوالو ستنول دی پیلېږي. څه فکر کوئ په حکومت کې دننه، د طالبانو په حکومت کې دننه امکانات څومره دي؟ که څه هم دوی وایي چې کمیسیون عالي جوړ کړی دی، څو کمیټې لري، د کډوالو پر لیږد رالیږد کې به دوی اسانتیاوې برابروي، اما فکر کوئ اساسي ستونزې اساسي غوښتنې څه دي؟ او فکر کوئ دومره امکانات به وي چې د دغو کډوالو ستونزو ته یا اړتیاو ته رسیدګي وشي؟
په لومړي کې خو زه دا وایم چې بالکل په افغانستان کې خو طالب چارواکي یعنی دومره امکانات نه لري. هغه د افغانستان حالت خو موږ تاسو ته ښه معلوم دی، تقریبا 2 میاشتې کېږي چې زه افغانستان نه کډواله شوې یم، او تلته اسلام آباد کې اوسېږم. نو هغلته چې زه وم هغه ژوند دغه طریقه هغه زندگی ما ته معلومه وه چې وروسته د جمهوریت له ړنګېدو نه په افغانستان کې څه رقم ته وضعیت وه. یعنی هغلته د هر څه زمینه وه، خو ولې دا داسې یو څو کسانو مثلا لکه یو څه چې په زور څوک نیسي داسې دوی په دوی په واک کې وه. یعنی که بهرنۍ مرستې هم کېدلې ممکن هغه د څو مشخصو کسانو په واسطه باندې هغه خلکو ته سپارل کېدلې که هغه د بشر لپاره هم افغانستان ته رالېږدول کېدلې. خو اوس مهال زه فکر کوم که واوسي هم امکانات واوسي هم، خو دا کډوال چې اوس له پاکستان نه ستنېږي افغانستان ته واقعا چې ډېره زیاته فیصدي کډوال دي. یعنی موږ تاسو ګورو چې په تورخم په لاره باندې همداسې په سپین بولډکو په دولارو باندې چې ګورو واقعا چې ډېر زیاته فیصدي ده. نو په یو ځل به ناممکنه وي چې دا ټولو ته د افغانستان ولس یا د افغانستان مشران رسیدګي وکولی شي. خو اوس مهال په افغانستان کې بهرنۍ مستات هم کار کوي، هغه تا خیری بنسټونه دي چې فعالیت کوي، امدار از لکه تاسو چې ویل دبليو پی دا یونیسیار دا هغه تا کار کوي. خو نو که دوی ټول سره لاس ورکي او واقعا سره یو شیا واقعا نظرونه وغواړي چې د دې کډوالو لپاره یو لار چاره ولټوي، نو ممکن چې وکولای شي په یو تفصیلي به وکولای شي چې هغه لومړنۍ یو خدماتو ته دوی رسیدګي وکولای شي، خو وروسته به بیا د دوی لپاره نور هغه د ژوند کولو زمینه او طریقه برابره کړي. لومړی خو د دوی مهمه دا ده چې اوس مهال د دوی لپاره چې کمپونه جوړ کړي دي، هغه کمپونه دوی لپاره بسنه نه کوي، لکه څنګه چې موږ تاسو وکتل د دوی لپاره داسې کمپونه دي چې یوازې خیمې دي هغه هلته. خو زه فکر کوم چې افغانستان کې په خیمه کې ژوند کول په اوس وضعیت کې ډېره سخته ده، ځکه چې افغانستان کې هوا ډېره سړه ده، نو د هغوی لپاره لازمه ده چې د هغوی لپاره داسې کمپونه جوړ شي چې موقتی کمپونه وي، که هغه یوازې خیمې نه وي، له لرګو نه جوړ شي، همداسې یو څه کار پکې وشي چې تر څو د دوی هغه ژوند پکې ګرم اوسېږي. نو وروسته به وکولای شي چې د دوی لپاره کورونه آماده کړي، د دوی لپاره ژوند طریقه آماده کړي. او بل دا چې افغانستان دومره قید نه دی، افغانستان دومره کوچنی نه دی، موږ تاسو په افغانستان کې داسې سیمې لرو، داسې ځایونه لرو چې هغه د دولت په نوم باندې نومول شوي چې دا دولتي ځمکې دي. نو راځئ دغه وخت دغه دولتي ځمکو همدغه وخت ده چې دغه کډوالو ته ورکول شي، په وړیا توګه د کډوالو لپاره باید ورکول شي، نه چې دولت په دې باندې هغه په لوړو قیمتونو باندې خرڅ کړي. نو اوس مهال لازمه ده چې دوی ټول سره لاس ورکړي او د دوی کډوالو لپاره د ژوند طریقه برابره کړي، ځکه چې دوی خو اوس مهال د پاکستان دولت یا د پاکستان پولیسو هم هر څه ورنه په زور واخیستل، کورونو ته نه وتل، د چا پیسې او د چا هغه قیمتي مال او د شینه ورنه واخیستل، او حتی دوی ته اجازه نه ورکول کېدل چې له پاکستان څخه له یو لک نه، زه فکر کوم البته که غلطه شوې نه یم، له یو لک نه زیاتې پیسې دوی ځان سره یوسي. یو بل دا چې دلته خپلې هغه لارې چې دي، دوی د کوم موټر چې دي، هغه هم په کرایه له پاکستان نه ورکول کېدل، چې په ډېره زیاته قیمته کرایه باندې دوی د افغانانو کډه انتقالولی. نو واقعا چې ډېر سخت ناورین دی، او لازمه ده ضرور ده چې که څه هم امکانات نشته وي، ولې دا اوس افغان ولسته ده، اوس افغان مشرانو ته ورپاتې ده چې تر څو د دغه بې وسو کډوالو لاسنیوی وکړي، ځکه چې دلته خو کوم جدي اقدام ونه کړ. نو اوس مهمه ده، ضرور ده دوی لپاره، دا دوی ته ورلغاړه ده چې باید دوی لاسنیوی وکړي.
مننه کور ودان میرمن امرخیل، تاسو دغه د افغان ولس او د افغان حکومت مسؤلیت ته اشاره وکړه. د وی اوریدونکو غږ اورو چې دغه اوریدونکو هم په یو ډول له پاکستانه ګیلمن نه ده، وایي چې پاکستان خو به زیاتای کوي ځکه ګاونډی هیواد دی، د افغانانو خپل هیواد نه دی، او څو لسیزې د کډوالو قربتوب هم وکړه. د غوریدونکو انتقاد کوي چې باید اوس افغانان خپل مټې رابډوي، خپل مسؤلیت ادا کړي. راځي چې د دې غږ واورو، وروسته به بیا تبصره پی وکړو.
زه کامله یم له جنوبی پښتونخوا کوټ نه. د دې ماجور په اړه یا د افغانانو فکر چې کوم ظلم روان دی پاکستان کې، په کوم ظلم یې کوم بنای ته جوړه کړې ده، په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولای، که نور نسی کولای د خپل وطن کې خاصنا درته برابر کې سکولونه مرد بند کړی دي، هغه دا باندې دلته موږ د تعلیم لپاره دلته راغلي ځوانان شپږم ټولګي پورې می سکولونه خلاص کړی دي، دا ورته حل کوي او لږ رحم پر وکړي. تاسو ول رحم نه پر کوي، تاسو ته دوی مسؤل تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوي، نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي. د دې سهیل کوم چې د خپل افغانان باندې رحم وکي او دیو ته سنتیا برابر کړي، دا او د پاکستان سره د هیل چې ظلم نه کوي، لږ د نرمۍ سره کار واخی، او په دې تمه چې زما आवाज به چرواک ورسیږي. الله پامان.
د دې اوریدونکو غاګم واقع د روس سبب مېرمن امر خیر، تاسو هم تبصره په کې زه غواړم د اوګي عمل نظر په دې اړه باندې واخلم. مېرمن اوګي عمل، د اوریدونکو تاسو غاګ واورید چې له خیبر پختونخوا نه فکر کوم اړیکه نیولې و، دا دته په غوسه و چې سید پاکستان خو به ظلم کوي، زیاتای بکی، اما وای چې د افغان حکومت یا د طالبانو چارواکو د زمينه برابر کړي چې کسان راسي د تعلیم لپاره پاکستان ته، دا وای چې د کور په کور دننه د تعلیم تحصیل دروازې خلاصې وي، ممکن ډیر کسان حتی هغه کډوال چې اسناد هم لري بیرته افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوي د طالبانو تګلارې څومره د دې باعث شوي دي چې خلک کډوالۍ ته زړه کې او سخت ورځې وګالي، اما وایي چې اولاد مې تحصیل کوي یا مثلا د تحصیل د دوام لپاره کډوالۍ په غاړه واخلي؟ فکر کوي که دغه تګلارې بدل شي د کډوالۍ بهیر به کم شي او خلک به بیرته راستانه شي؟
بله وکان دا خبره چې دی ته اوکړه دا مسولې همدا حکومت دی همدا چارواکي دي همدې مکتبونه وتړل همدې باعث شول چې بیا او خبره دلته ده چې دوی ته بې تفاوته ده ځکه دوی باعث شول دوی خو پوهېدل چې اصیل غوندې خلک څه رقم د دې وطن نه ووتل نن سبا کې کتلې چې کېدای شي دوی خپل دریځ بدل کړي د مکتبونو دروازې به د جنکیو په مخ خلاص شي بلاخره دا خلک چې دومره ناری سوري کې دوی ته به قناعت ورکړي دنیا به قناعت ورکړي دغه حقوق بشر چې ناری وهي د حقوق بشر ناری دا ملل متحد د څه دپاره ده اوس ګورو چې د دې استقلالیت هم د سوال لاندې ده دا هېڅ هم کولی نه شي دا یو سمبول ده بلاخره چې دا حالتونه چې دوی راوړل او دوی لاړل زه فکر کوم هغه وخت دوی دونه بې احساسه وو یو بې حسه انسان هېڅ کولی شو چې د افغان جنکیو درد څومره عمیق دی څومره درد یې زور دی څومره سخت دی خو د دوی دپاره بې تفاوت وو کله چې چا پوښتنه کو ولا هر څه تامین دی دنیا ګل ګلزار دی او دا مونږ د شریعت داسې غواړو هسې غواړو مونږ به نن ورته شرایط برابر کړو مونږ په کار کوو دلته کار روان دی پی روان دی نه پوهېږم کوم ډالت کې روان دی د کوم وزارت په هغه کې روان دی ځای معلوم نه دی نتیجه هم صفر خلک ناهیلي کې خلک په هغه رقم لاړل مسول یې همدوی دي زه همدوی ملامت ګڼم همدې بلاخره خلک هغسې هلته په بیا چې دوباره راځي هماغه د الفت صاحب شعر دی چې وایي د بنده دې آزاد کړم په قفس کې دې بندي کړم سیاده ما خو څو رنګه زندان لیدلی دی نو خبره په دې کې دی چې هلته اور باندې دلته اور شو هلته لاړل هلته اور باندې اور شو بیا راځي هغه انسان به څه رقم وي هغه څوک ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلي وي زه چې خبرې کوم
په تاسف سره و بس الله پاک دې دغه افغانانو خصوصا چې نن سبا په زوره رایسل کې دغه ستونزو ته حل لارې پیدا کړي او الله پاک دې خپل رحم پی وکړي رښتیا هم چې حالت د لیدو نه دی او ستاسو د زړه درد هم زه درکوم ځکه هغه ویډیوګانې چې ما کتلې دي او د نارینه و زړونه هم یو څه سخت وي نظر ښځو ته زموږ زړونه مثلا ورته چوي اما که یو څوک خزینه احساس ولري خزینه عواطف ولري د هغوی رښتیا هم چې زړونه ډکېږي بس په دې هیله چې دغه ستونزې سره هوارې شي بلاخره خپل وطن کې د عزت ژوند پیل کړي میرمن ستانکزی تاسو مخکې وویلې چې بلاخره پردای کټ مهرباني ستاسو خبرې اورو اوګي امین
که ماشوم چې پنځه کاله پنځم صنف کې وو مطلب یې ویلی او بلاخره ترانسفر کړي پلار یې فکر وکړو چې د دې دریځ به بدل شي یو یو ترحم به په دې په زړه کې هغه شي او د دوی دغه سیاست به هغه شي مونږ به پرېږدي خیر دی اوس خو ظلم زور کوي آخري ورځ کې چې دوی کډه بارو او خپل ریکشا او هر څه خرڅ کړه او ښځه یم چې هېڅ افغانستان نه ولیدلی همالته افغان او همالته پیدا شوې وه او دلته هېڅ څه نه درلوده بلاخره هغه ماشوم وایي پلاره وایي ملګری مې څنګه کېږي وایي زه مکتب به څنګه کوم زما مکتب په درس پاتې کېږي دلته او ته ما څوک جوړې نو څوک د سخته دی باور که ما وژړلې ټول رګ رګ وجود مې بېښه په لرزه راغی چې دا څومره سخت حالتونه په خلکو باندې تېرېږي او دلته زه وګوره د خو یو خواته څه حال دی دا خلک څومره ظلم کوي هغوی خو که بېګانه دي که ظلم کوي خو کوي دوی ولې شرایط نه برابروي زه مطمئن یم دلته خلک د لږې نه مري دلته څلوېښت میلیونه خلک باور وکړه چې د ورځې او د شپې ډوډۍ نه لري کار نه لري روزګار نه لري دوی په سخته کې دي هغه یو میلیون نه زیات خلک چې په جبر باندې راځي دا به څه حالت وي دا د ځمکې پر مخ دلته یو قیامت وي ته باور وکړه چې دا سخته ده دا چې هر لحظه په هر نفس کې مونږ مرو دا تر هغه چې یو بم ورلوېږي ټول منځ ولاړ شو دا به بهتره وي
کور ودان مننه میرمن اوګی امل میرمن ملالی ستانکزی تاسو مخکې اشاره وکړه چې پردای کډ تر نیمو شپو دغه کډوال باید ستانه شي ځکه تاسو ویل چې د جمهوریت پر مهال زمینه مساعده وه وطن کې وضعیت هم ښه و یو څه اقتصادي پلوه مالي پلوه او بودیجې هم ډېرې وې ځکه بهرنیو موسسو ډېره مرسته کوله هغه مهال اوس یو څه مرستې کمې شوې د طالبانو د حکومت له راتګ سره اما انتقاد دا دی چې دغه د یوې میاشتې مهلت یا د 28 ورځو مهلت دا هم له انساني پلوه مناسب نه و دغه راز له زماني پلوه هم مناسب نه و اوس چې په دې رقم سره دوی راستنیږي هغه ویډیوګانې تاسو ګورئ چې دوی ځي اول د هغه د نیولو طریقه چې کومه یوه ده هغه کې زور زیاتای کیږي بیا چې هغه کوم مرکزونه چې جوړ کړي هغه کې چې ساتل کیږي دوی خو که څه هم وایي چې هلته اسانتیاوې شته ورته ما اسانتیاوې به مثلا داسو شلو سلو نفره ته وي اما اوس خو د میلیونونو یا د سلګو نظرو کسانو خبره ده. فکر نه کوئ چې د پاکستان حکومت دغو برخه کې یو څه زیاتای کړی دی ځکه که 1.5 میلیونه کسانو ته مهلت ورکول کیږي حداقل مهلت باید یو کال وي یا حداقل څو میاشتې وي باید اما دوی فقط یو میاشت مهلت ورکړه یو میاشت هم نه وي 28 ورځې اثر له نن نه اثر د نومبر له 2 نه نیول هم پیل کړي دي ستنول هم پیل کړي.
زه بیا هم په خپل خبره کې ټینګار کوم وای خپلو کې مې چې وژنې پردونه څه ګیله ده وخت چې طالبان یا هر حکومت چې راغلی افغانانو ته دا زمینه نه ده مساعد کړي چې افغانان بیرته خپل وطن ته راستن شي. د دوی د پاره ګوري د جمهوریت وخت هم چې وو یا د کرزي صاحب وخت وو د 40 کال مخکې دوی په عیش و نشاط کې تیره کړله. اوس موږ نشو کولی چې یوازې طالبان ملامت کله دوی یو دولتي اسکولونه جوړ کله په کلي کې دولتي مکتبونه او کلینیکونه جوړ کړ خو یې نه کړله. ټولې همداسې وطن فروشان په دې وطن کې تر ننه پورې ګرځي. اوس از بس چې خلک د هغه حکومت نه ستړي شوي په دا طالبانو شکر باسي. غل و نه وو خلک په لاره کې په یو موبایل باندې ویشتل کېده نه ویشتل کېده خو ویشتل کېده. د خلکو په ناموس باندې تجاوز نه و خو وو یوازې په مکتبو باندې مونږ فوکس کوو خو د حالت خو په هغه وخت کې حالت هم سم نه و. اوس طالبان ته ښایي چې د خلکو د پاره اوس خو تېر شوي یادونه څه کوو چې را ژوندی کوو خو د سړي د زړه د درد نه وایي. اوس طالبان باید او که د پاکستان حکومت سره کینه ځکه چې دوی هم نیمای پاکستانی دي. زه پیژنم د پاکستان دولت کې چې دوی کار کوي دوی شناختکار د پاکستانی لري حتی تذکرې د پاکستانی لري نمونه یې درته نه اخلم د ماغږ غږ دی واوري ما په رسمیت سره دوی پیژني. دوی کولی شي چې د پاکستان د حکومت سره کینی خبرې وکړي وخت واخلي. نن سبا جمعی دی واوره راځي خلک دی ولګین ولګین مړ شي وی دی پرون دوه دانی ماشومان هم په هغه کې مړ شي وی په تور خام کې بیچارهګان دی اخنې دی وزنه نه پیګم لاس رجال ته پات شي. نو د لاره هم ډیر بیره بار دی هوا هم ډیره سړه ده او په یو د امرخیل صاحب خبره چې په یو کې دی په یو خیمه باندې گزاره هم نکېږي. هوا سړه ده لرګي په کار دی زغال په کار دی بار په کار ده د کور یو هر څه سامان ضرورت دی چې دوی خو آماده کولی نشي. څنګه آماده کولی شي؟ دوی باید دوی نه د شپږو میاشتو د یو کالو د درې کالو حق لري چې وخت واخلي. د دنیا د انټرنیشنل قانون له لحاظه نه ورشي هلته دنیا ته غږ څه خلک وایي دا یونیسیر څه کوي دلته ناسته ده خلک وځي دلته خو دوی خپله کاروبارونه دي. باید چې د دوی دپاره وخت واخیستل شي زمینه دې ځای ورته د امرخی صاحب خبره چې ورته زمینه دې ځای زمینه دې کور زمینه دې ژوند ورته جوړه کړي. ما د اماد صاحب سره خبرې وکړلې ما وویلې چې وروره تاسو قرار ناسي څنګه خوب درځي زه خو د ما خوب خو تښتېدلې ده د ویډیوګانې چې ګورم او تاسو قرار لاستې ځینې ناسي راشي دلته خو د تاسو پلار خو همدغه پاکستان دی کنه راشي ورته ووایه چې پلاره دا کار مه کوه ځکه چې د مجاهدینو پلار همدغه پاکستان دی او تر ننه پورې دا د مجاهد جهاد نتیجه ده چې مونږ وینو چې اوس مې بچي په لاره کې مري او د مکتبونه د سکولونه د لاسه نیول کیږي او باسي او په ښځې په زندانو کې لنګې شوري بې ادبي ما بچی پیدا شو دا د جهاد نتیجه وه. دوی ولې داسې جهاد وکړه؟
مننه امیرمن استانګزی راځي لږ زره په اوسنیو امکاناتو حلارو باندې خبرې وکړو. کور مو ودان چې موږ سره مدې بحث کې برخه اخیستې ده نور بس د خبرونه اوري چې له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو په منځ کې د محصولانو او خزینه زده کوونکو ستونزو ته ځانګړې شوې ده. یو اوریدونکي خپل پیغام را لګري دا پیغام هم سره اورو بیا به بحث دوام ورکو سره راټولو به خپل خبرې.
سلامونه دا د راډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته. په دې هیله چې ټول ورو جوړ اوسئ. ښکلا شیرزاد یم، کابل ولایت نه. درته دې باره کې به خبره وکړم، دا چې اوس نجونې د تعلیم کچه یعنی په افغانستان کې بیخي یعنی تعلیم بند دی. هماغه شپږم سیم پورې چې دی مکتبونه خلاص دي نو ټول بند دي. نو چې پاکستان نه کوم ماجر راځي او هغلته چې کومې نجونې د زدهکړو دپاره تللي وي، هغلته چې کومې کورنۍ ورسره تللي وي، زه فقط د یو محصلې د ژوند کیسه در سره شریکه کړم. داسې یو کال مخکې هغه د طب محصله وه، د طب محصله وه. نو دا په ډېرو ستونزو مشکلاتو دې ته ویزه نه ورکوله، دې چې ویزه واخیستله بیا وروسته دې په دې یو اتمن پښتنو ټولنې کې خدا نشته ده چې ځان ته دې وجې نه لاړ شي. نو دی د ورور ویزه او دې دا ویزه ډېره په مشکله سره واخیستله. هغه چې یعنې دومره سخته باندې دې ځای نه ویزې واخیستلې، بیا لاړه هلته داسې یو امید لرلو چې زه به هلته خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم، خپلې زده کړې به وکړمه. نو هغه هم داسې مایوسه به بېرته راستنېږي، ځکه چې هغه په ټول افغان کډوال ته تبن چې هغې سره خپله کورنۍ وه، نو هغې ته چې اجازه نه شته. نو دا به هم داسې یو ناامیده بېرته بې سرنوشته به خپل هېواد ته راځي. او کاش چې دلته د زده کړو زمینه برابره وي او دوی خپلو زده کړو ته پرېښودل شوي، ولې به نورو هېوادونو ته اړکېدلې چې دوی دې په دومره تکلیف او مشکلات ان چې په خپل هیواد کې مونږ د زده کړې دپاره پوهنتونونه لرو، استادان لرو، خو بیا مونږ اړ کېږو چې نورو هیوادونو ته لاړ شو، ولې هغلته مونږ څوک نه پرېږدي. نو دا زمونږ د حکومت نه غوښتنه ده چې زمونږ نجونې د نور در په در نه ګرځوي، د زده کړو اجازه دې ورکړي. او ډېرې کورنۍ دې د زده کړو دپاره تللي پاکستان ته. زه په دې شاهده یم، د ننګرهار ولایت نه، د کابل ولایت نه. زما خپلې همصنفیانې وي د مکتب د دورې، بیا پوهنتونونه چې دلته پاتې شوي دوی لاړې پاکستان ته زده کړو دپاره، ولې ډېرې په ناامیدۍ سره اوس بېرته دوی راستنېږي. دوی په زړه کښې دا امید لرلو، هر ځای هر خوا ته کوشش کوي، خو دوی یعنی د یو زده کړو پسې دوی دومره ځورېږي. اخر به تر کومه پورې دا ژوند هم داسې روان وي، د نجونو په مخ به د زده کړو دروازې بندې وي.
ښه، د ازادي راډیو اورېدونکي وه چې له کابله پیغام پرېښی و. نور بس دی، خپرونه هم د پای شېبو ته نږدې شوې، راځئ لږ ذره بحث سره خپل راټول کړو. میرمن ډیوې امرخیل، هر درد هر رنز سړي ته یو درس ورکوي. کله ناکله چې په انسان باندې سختي راشي، هله همغې سختۍ نه یو درس اخلي. اوس هم په افغانستان باندې تقریبا بشري ناورین و، او بل ناورین پسې راځي. هغه دا دی چې 1,00,000 کسان په زوره راستنول کېږي افغانستان ته، په دې ډول چې په افغانستان کې کورونه نه لري، حتی د سرپناه لپاره خیمې هم ممکن ورته ونه رسېږي. ځکه که فکر وکړو چې مثلا دغه 1,00,000 کسان مثلا 5,00,000 کورنۍ جوړي، نو 5,00,000 خیمې، هغه هم په داسې خیمې چې مثلا د ژمي د تودوالي امکانات لري، د هیڅ امکان نه لري. ځکه په افغانستان کې برېښنا نشته، ګاز نشته، او د خیمې دننه په لرګیو باندې هم ځان نه تودېږي، ځکه د امکانات پکې نه وي. طالبانو ته څه درس ورکوي دغه وضعیت، او طالبان باید څه وکړي؟ د طالبانو حکومت چې اوس د افغانستان کنټرول په لاس کې لري، دوی به د دغه وضعیت نه څه درسونه واخلي؟ او فکر کوي چې دوی به په ځینو تګلارو باندې له سره کتنه وکړي، او بالاخره داسې چارې به ترسره کوي چې افغانان زړهښي کړي چې همدې افغانستان ته که ستونزې هم دي ستانه شي، او یوه هیله به ورکول کېږي چې بالاخره که اوس نه یې کال ته بل کال ته به یې ژوند نارمل کېږي، زده کړې ته به دوام ورکوي، ښځې به خپل کار ته دوام ورکوي، او هر څوک په ازاده توګه وکولی شي چې په ټولنیزو چارو کې بوخت واوسي.
ګوري، مخکې له دې نه چې زه راشم په دې باندې خبره وکړم، یو خبره یادونه کوم. د هر چا خپل نظر دی، خو زه داسې فکر کوم، زه په دې نظر باندې یا په دې اند باندې یم چې ممکن دا چې طالب چارواکو په دې کې هیڅ جدي عکس العمل ونه ښوده، نو ممکن زه داسې فکر کوم، کېدای شي زما دا فکر غلط اوسېږي، خو زما په زړه کې همدا خبره تاویږي چې ممکن دا به د پاکستان د دولت او د طالب چارواکو په مشوره دغه لړۍ پیل شوې اوسېږي. او دا چې پاکستان ضرب الاجل یو میاشت وخت کډوالو لپاره ورکړه، په دې کې خو د پاکستان دا ګډه وه چې دلته افغان کډوالو ډېرې سرمایه ګزاریانې کړې وې، ډېر کارونه یې وه، یعنې تجارتونه یې کوله، کورونه یې اخیستي وه. دوی په دې باندې پوهېدل چې د افغان کډوال خو په یو میاشت کې نشي کولی دا ټول هر څه ختم کړي، نو دا معلومداره خبره ده چې دا به موږ ته پاتې کېږي دا خبره. او بله خبره دا چې په دې کې د طالب چارواکو له دوی سره مشوره یو نه و، ځکه چې په دې کې طالب چارواکو به دا ګټه و چې افغانستان نه ډېر خلک راووتل، ډېر خلک کډوال شول، نو کېدای شي چې د نړیوالو یو څه پام له افغانستان څخه اوښتی اوسېږي، او کېدای شي چې نړیوالې مرستې یا بشري مرستې یو څه کمې شوي اوسېږي افغانستان ته، نو ممکن چې دا به له دوی سره د دوی یو ځایي مشوره و چې دغه لړۍ پیل شوله. خدا چې اوس بشری ناورین رامنځته شوی ده، اوس چې دا حالت رامنځته شوی ده، نو کدی همدا غواړیم چې بیرته دا کډوال راسي چې د بهرنیانو پام راواوړي، یا بیرته هغه مرستې افغانستان ته لکه پخوا په څیر باندې راولېږدول سي. نو په لومړیو کې اوس دوی په دې باندې مسؤول دي، دا په دې باندې د دوی وظیفه ده چې دوی سل سلنه خپل نستوري رابډ وښي، او له افغان ملي تجارانو سره همداراز، خیریه بنسټونو سره همداراز، هغه ادارې، هغه مستات چې په افغانستان کې فعالیت کوي، له هغوی سره جدي د حل لارې چارې ولټوي او جدي اقدامات وکړي، ځکه چې اوس دا دوی ته ورلغاړي دي، او د دوی په لاس کې، د دوی په کنټرول کې اوس هر څه دي. دوی هر څه کولای شي چې وي کې څه غواړي، نو کوي غواړي حتمن کولای شي. او له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دغه وضعیت چې اوس موږ ته په پاکستان کې راپېښ شوی ده، علت همدغه مشران دي، علت همدغه کسان دي چې د نجونو پر مخ باندې د پوهنتونونو او د مکتبونو دروازې بندې کړلې، د میرمنو پر مخ باندې د کار کولو طریقې بندې کړلې. که چېرې دا نه وي بندې شوې، نو زه په دې مطمئنه یم، اول زه خپله پاکستان ته نه کډواله کېدلم، زه مجبور وم، زما خویندې په مکتب کې په نهم سم کې پاتې شوې، زما خور په پوهنتون کې محصله وه، هغه په نیم کې درس پاتې شو، نو ما هم نور نشو کولای چې په وطن کې فعالیت وکړم یا د کار وکړم، نو زه مجبور شوم چې راغلم. نو علت هم دا دی چې دوی باید د مکتبونو دروازې خلاصې کړي، دوی باید میرمنو یا نجونو ته هم د بشر په سترګه باندې وګوري، هغه حقونه چې د نارینهو لپاره هغلته ورکول کېږي د هلکانو لپاره شته، لکه اوس هم چې دوی ویلي دي چې دوی به د هلکانو لپاره د کار کولو، تحصیل کولو زمینه برابروي، ولې دا نجونې یا میرمنې هغلته انسان نه ده؟ نو دوی باید نجونو ته هم فکر وکړي، او دوی په مخ د کار کولو او د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
کور ودان میرمن امرخیل، سلامت اوسه. اوګي امیل، ستاسو وروستۍ خبرې هم اورو، څه کول پکار دي؟ مخکې میرمن امرخیل اشاره وکړه چې لاس مات سیغاړې تلویږي، اوس خو دغه افغان کډوال دي افغانستان ته، د افغانستان حکومت ته ورلغاړې دي، طالبان باید څه وکړي په لاندو کې؟
زه چې وینم د باندې په وخت کې هیڅ شم نشته، او د دې زړه په چانس پېږي د حالت دی راوستې، او چې به کوم راغلي دي د فکر نه کوم چې دومره څه نه لري په لاس کې، دې کول لري اوس دلته ټول دولت یې مري، دې لپاره چې ترتیبات نیولې یا حکومت خو خدمات کوي، دا خو نه کېږي چې مالیه کې د پټولو باندې ولسونو غږ پورته شو، چیغې وهي چې زه خو دومره عاید نه لرم، زه تباه او هغه مطلب مالیه په ما په هر برخه کې لا زیاتې روزي مالیه وځه کې. خبره په دې کې ده چې جهان دی اوس مجبور دی چې اوس د خلک د پاره لاسونه یو کې، دنیا باید یو کانفرنس نشي، ټول باید خپل مرستې د خلکو د پاره، ځکه دا د حکومت نه، د خلکو د پاره، د دې حالت د مهارول د پاره باید یو کار وکړي.
کور ودان، تاسو وایئ چې د افغان حکومت او ولس له واسه پورته خبره ده، باید نړیوال هم راودانګي. کور ودان، ملالۍ سانګزۍ، ستاسو وروستۍ خبرې هم اورو. بله میرمن سانگزه، میرمن سانگزه از موږ غاوري.
افغانستان افغان حکومت ته پکار دی چې د پاکستان د حکومت سره ناسته او کینی روغه جوړه وکړي، چې د افغانان په دغه سړه وخت کې ونه باسي، یو میاد ورته وټاکي، او چې دغه سړه وخت تیر شي، یعنی جمعي تیر شي، دوی ته یو ځایونه ورته برابر کړي چې د دوی دپاره، د راتګ دپاره زمینه باید جوړه شي، نو هغې دپاره دوی باید کوشش وکړي. او د نړیوال نه موږ غواړو چې موږ حقونه همیشه د پښو لاندې شوي، خصوصا خزینه منګه متضرر خزی دي. کده د چا پلار شي چې وای هغه خزه ده، کده چا میړه شي چې وای هغه خزه ده، کده چا زوی مر شوی دی یا بی تعلیمه شوی دی هغه خزه ده، کده چا لور بی تعلیمه پاتې ده هغه خزه ده، هغه بیکاره شوی ده هغه هم خزه. نو منګه دې نړۍ نه غواړو چې په دې باندې جدن اقدام وکړي، او چې دغه ساړه وخت کې
پاکستان خپل پریکړې راوګرځي، یا حداقل تاسو وایئ چې یو څه نور مهلت هم ورکړي تر څو دغه زمای تیر شي. ډېره مننه. کور مو ودان د خبرونې وخت پای ته رسیږي، نور بحث پای ته رسوو. اوریدونکو د ازادي رادیو د دې اونۍ نور بحث پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د خزو د حقونو له فعال اوګي عمل په پاکستان کې، له افغان جرنالیست او د خزو د حقونو له فعال ډیوی امرخیل، او په پاکستان کې د خزو د حقونو له فعال ملالۍ ستانکزی نه ډیره مننه. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
شانتی زور ور دی دزڑگی سنم خانا پپیری ساتم دخار خلق دبوتانو سودا گردی چھپن پوشو خامارانو سروسی داد غرو پختان تمرا زڑ ور دی وقت بلگی چبرنگ د کابل اخلما دیر خیونا میں اس ہم د پی خبر دی انتو آیچ چشوی زور ورا دہجری خوتن می د پری انډی والا نو ماس خوتن می د پری انډی والا نو یو څو ستوري می د شپې انډی والا نو یو څو ستوري می د شپې انډی والا نو ماس خوتن می د پری انډی والا نو پدے انڈی والا نو گھر سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی تر شاو اے پاتن کی ہم زمخ کی دوی تر شاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا انڈی والا نو خزما دوان نس دے انڈی والا یو چو ستوری می دش پے انڈی والا نو یو چو ستوری می دش پے انڈی والا نو ماس خوتن می د پرے انڈی والا نو ماس خوتن می د پرے انڈی والا نو
دا سهار لشپگو دا ماخام تر شپگو بجو پا لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادی راڈیو چلیر وشتاتا.